د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نشتی راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انتونیو ګوتیرش پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یوه کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بې سارو او سیستماتیکو حملو چپچا غوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ با مفهومه او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټ پالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدو ته یې وهڅوي. طالبان په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې په نړیواله سطح غبرګونونه وپارول. په افغانستان کې لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بېځایه شوي دي. د ادارې پرون سه شنبه ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دخلو او د سودان د پوځ د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شوه. بلخوا آی او ایم ویلي چې په سودان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 3.4 لک ته رسیږي. په سودان کې شکیلو لورګو پر موقتي اوربند موافقه کړې ده. وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هیواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات د ټینګښت غوښتنه وکړه. قیم کانګ پرون د یوې ناکرارې سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمنځ دغه پوله 2109 کیلومتره ده چې په ځنګلونو له پوښل شویو غرونو تیریشي او له مودو راهیسې چین ته ورباندې مخدره مواد قاچاقي شي. ملګرو ملتو ویلي کله چې په میانمار کې پوځ په 2021 کال کې قدرت ترلاسه کړ په دغه هیواد کې د تریاکو تولید لوړ شوی. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې په خبرونه کې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د رسنیو ګڼ ملاتړي شکایت لري چې د رسنیو د ازادۍ مخه نیول شوې ده. په جرمنی کې د خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي
له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمانځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي.
د دې خبرونې لویه برخه ازادي راډیو مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ واوري. د امریکا په یو پوهنتون کې ملي اتن د تعلیمي نصاب برخه شو. تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. نن د می میاشتې 3مه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې داسې وخت منځل کیږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشارونه زیات شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر کال د خبریالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیات پیښې ثبت شوې چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې
د می میاشتې 3مه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په نور نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وایي د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د می د درې مینټې څخه په داسې حال کې المنزل کیږي چې له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کېږي، سانسوریږي، نیوکه جرم ګڼل کېږي. که چیرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغې ادارې د استخباراتو لخوا ځورول کېږي، نیول کېږي، او آن تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای، او که چیرې عام ولس نیوکه وکړي، له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کېږي او ځورول کېږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې ویل د 2022 میلادي کال لمی میاشتې د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواښلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوې، چې د 2023 کال لمی د 2022 کال تر می پورې 48% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوې وې. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د تیر جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولی دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پارې رسنیو ملاتړ دې وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې بهر میشت کوم رسنۍ چې دي دو څخه ملاتړ وشي، او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي، او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی رسنیو سره تل همکاري کړې او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصولو په چوکاټ کې ژوند دي. په تیرو څه باندې 60 کلونو کې د جمهوری نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیت و، چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې ساری لږ موندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګېدلي، چې دې کار د رسنیو کاري ساحه تنګه کړې او د اطلاعاتو د رسولو چاره یې اغېزمنه کړې ده.
په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان پر طالبانو انتقاد کوي چې پر دوی فشارونه زیات کړي دي. طالبان بیا وایي د دوی د قانون په چوکاټ کې دننه فعالیت آزاد دی. تفصیل په دې راپور کې چې دوی خبریالي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي په ژغ پیل شي،
که خبرونه وي او یا هم خبری خپرونه، هر راپورونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټولې خپرونه سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ورباندې تحمیلوي.
په افغانستان کې یوه بله خبریاله هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یوه ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
استخبارات طالبان فضای کار را برای
طالبانو استخبارات و پرسنه که خبریالان و تدکار فضا دیر محدود او دارون که کرده نوی قوانین رسنه لپار وزا کرده شکنجه او نیول چه هر ورس خبریالان ورسر مخکی ده هم ده خبری کارندوی که ویچه وست محل به حیوات که ده بیان آزادی نشته او خبریالان تا ده کار ساحت سوم را محدود کرده.
هم در از یو بل خبریال هم چه دورت دلیلونو لعمل نگوری نومی پراپور که وقت شی وی اطلاعات و تن لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادي مخ په کمرنګ کېدو ده او د غوښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت پر اتک سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او د دوی رسمي مسؤلیت ده د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالی اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوا خبری آژانس مسؤول دانش کرو خیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاري موارد وخت کې
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي، له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیکمرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او په خپل رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونې جوړوي. خو دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف
دست. طالبان لخوا پر رسنه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دیر رسنه قانون او اطلاعات و تا دیر لسرسه حق لقانون سره پرتکر کیدی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسنه و دی بندیزون و لزیاتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمن دی.
پا ورد وقت که دی طالبان و حکومت ویان زبیولا مجاهد دی دو پردول و ازادی راژیو تا وویل.
رسنه پا طول و برخو که دی خبر و راپور ورکول لپاره آزاد دي او نو غوښتل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بی‌طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
د راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په سودان کې د جګړې شکل وخاړو سر له سبا ورځني اوربند ته غاړه ایښې ده. د لنډمهالو اوربندونو له مخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګري ملتونه باید وکړی شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سودان خلک باید اوبو، خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د سودان د جګړې ښکېلو ډلو پرون سه شنبې له ورځني اوربند سره موافقه وکړه چې له را روانې پنجشنبې به نافذېږي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمینه خرطوم کې د هوایي حملو او د ډزو دوام وروستی لنډمهاله اوربند ګډوډ کړ. د جنوبی سودان د بهرنیو چارو وزارت چې په سودان کې د روانې جګړې د درېدو د منځګړیتوب وړاندیز کړی په یو اعلامیه کې ویلي د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربند پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړی چې دواړو لوریو د سولې د مذاکرو لپاره ورباندې موافقه کړې ده. په سودان کې له مخکنیو لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسني اوربند د نافذېدو په ابهام چې د سودان د پوځ د مشر جنرال عبدالفتح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نام د ملیشاو د قومندان جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ ورباندې صلاح شوي شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سیشنبی وویل په سودان کې روانې جګړې چې درېمې اونۍ ته داخله شوې شاوخوا 1,00,000 کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوښتو مجبوره کړي او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سودان په اړه وویل
ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو، اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د 9 روغتونونو له ډلې 950 تړل شوي. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قوانینو ته باید درناوی وشي. دا څرګنده پیغام دی چې کاناډا یې دغو دوو جنرالانو ته لیږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتح السیسی هم ویلي قاهره د سودان د ښکېلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي خو دوی په کورنیو مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزې د بدلېدو خطر زیات کړی، ځکه د سودان نسمن ګاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېیمه برخه وګړي له وړاندې پر بهرنیو مرستو متکي وو. د ملګرو ملتونو